السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ وي. په وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مسله باندې ډېر بحثونه روان دي. په اروپا کې د مصنوعي ځیرکتیا په موضوع یو غونډه وشوه او په راتلونکي کې په مقرراتو او اهدافو باندې پرې خبرې وشوې. تاسو په دې ځانګړې مرکې کې دا اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا د اهمیت، رول او راتلونکي په اړه په لندن کې د ټیکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا د کارپو ایمل مرجان سره زموږ د امریکا ګوري. کدا مو ته وایي چې د چین او امریکا ترمنځ د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې دا سیالي په صدا ولی امریکا دا ډیپ سیک چې راوتلو دا غن روس ته تاسو لیدلی دي چې څومره اعتراضات څرګند کړل شوی دي؟
ډیر مننه یوسف زسمه ترام. نومړی خدای چې د امریکا او د چین ترمنځ د اے آی په دغه منډه کې او یا د سیالۍ کې دا موضوع څه نوی نه ده. دا له ډېرو کلونو را روانه ده، بلکې خاصا له اے آی نه مخکې په نورو تخنیکي مسایلو کې، که هغه د سرویلنس ته که هغه همداسې د انټلیجنس ګیدرینګ مسایل دي، د دې دوو هیوادو ترمنځ دغه یو جنجال همیشه پاتې ده. آرټیفیشل انټلیجنس چونکی یو ځان ته ذکاوت ورکوي او د ټیکنالوژي په ډیر پیاوړي شکل باندې او ډیر زیات متمرکز شکل باندې د نه کار اخیستل کیږي، نو په هغه اساس باندې د دې دوو هیوادو چې کوم سیالي په نورو برخو کې روانه ده، نو اے آی تون هغه سیالي نه لا ګړندۍ کوي، لا یې دقیق کوي. نو په هغه اساس باندې د دواړو هیوادو تون او ټیکنالوژي داسې یو شی رسې راتلونکي کلونه څنګه سمو تیر شل کال وکتل هیوادونو ډیر ترنه ګټه اخیسته، نو او راتلونکي کلونه به په ټیکنالوژي په مټ باندې به هم اقتصاد او هم سیاسي مسائل او هم نظامی مسائل ډیر زیات اتکا کوي.
تاسو ګړی چې چین چې په کم رفتار باندې روان دی هغه د امریکا نه مخکې کېدی شي؟
دو حالت دي. چین کې چونکه ټیکنالوژي ترشا مطلق ټول هغه د چین دولتي دزګه ولاړه ده، یو ډیر زیات سبسډي وړاندې کوي او بل خواندار چې هلته د لیبر کاست ډیر کم ده، او که تاسو وګورئ تقریبا د ټول د اکثر 90% نړۍ ټول مینوفیکچرینګ ټول په چین کې کیږي، نو په هغه اساس باندې هلته کومه دزګه د ټیکنالوژي د تولید دا هغه ډیر زیات پیاوړی ده. او د آرټیفیشل انټلیجنس لپاره یو ډیر مهم اصل هغه دار چې ته څومره کمپیوټینګ پاور لري، چونکې د اے آی شاته ډیر منظم قوي مغلق الگوریتمونه کارول کیږي. د هغه الگوریتمو لپاره باید هر هغه کمپنۍ یا هغه اداره چې اے آی استعمالوي هغه باید ډیر قوي کمپیوټینګ پاور ولري. دغه کمپیوټینګ پاور ستاسو د چین نور نړۍ سره مقایسه کوي، نو یو ډیر پیاوړی دی، دا یو برخه ده. خو له بلې خوا بیا دار چې په چین کې د حکومت قوانینو نگانه هغه زکاوتونه چې دي یا بعضی خلک چې مختری دي، بعضی خلک چې غواړي چې فکر وکړي او خپل فکر نو نوي اسانتیاوي رامنځته کی، هغه موضوع په امریکا کې ډیر پیاوړی ده. چونکه د امریکا د بازار کوم سټراکچر سره یا د حکومت طرف نه چې کوم قوانین دي هغه ډیر خلاص دي، ډیر آزاد دي، نو هغه راځي په امریکا کې هر بل ورځ نوې سیستم نوې اسانتیا رامنځته کیږي، چین کې به عمر نه دي. نو بلې چین په یو حساب باندې ځانته ځانګړنې لري، خو امریکا سره هغه بیا آزاد بازار او انټرپرنورز لپاره ډېر ښه میدان ده د نوي نوي سیستمونو رامنځته کولو. نو په هغه اساس به دا یو ډېره نازکه او څنګ تر څنګ او سر تر سر او اوږه په اوږه مسابقه به وي د دواړو هېوادو ترمنځ.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسو کولی سئ د امریکا ژغ د واتساپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خپرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتساپ شمیره دا ده: 00202555958. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچیرې اپل لرئ، اپل ستور ته او که انډراید لری نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. دغه اپلیکیشن په نصبول سره تاسو په زرګونو خبری، علمی او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزه بڼه ترلاسه کولای شئ.
اوس کومګ دی حالات ته وګورو او دا سخکاری چې چین په ډیر ګړندې توګه باندې پرمختګ کوي، کچرته چین د امریکا نه په دې لړ کې مخ کې شي نو دا د نورې نړۍ لپاره سمانه لري او دا وسا اغیز وکړي په نورې نړۍ؟
طبعا د چین یو غټه برخه چې هغه د حکومت کنټرول ده په اکثرو پروسو باندې، او همدغه یو ویره ده چې چین په انټلیجنس ګیدرینګ کې ډیر زیات انویسټمنټ کوي او ډیر زیات سرمایه ګذاري هلته ډیره زیاته ده. او دغه اوس په اے آی کې که تاسو ارقام وګورئ، دقیق ارقام په انټرنیټ کې نه پیدا کیږي، خو کتل کی چې خبره تر 900 میلیارډ ډالر او انویسټمنټ پر روان ده چې ای آی برخه کې. نو طبعا که چین مخکې زی د چین اکوم ریګولیټری اسپیکټس یا مقرراتی چارچوکاټ سره هغه بیا ډیر زیات د سرویلنس خواته ځي او ډیر زیات د خواته ځي چې باید ټول معلومات هر څه دوی په کنټرول کې وسی. نو طبعا هیوادو لپاره یو ویره ده.
دغه مصنوعي ځیرکتیا په راتلونکي کې د پنړۍ کې د ځواک په ویش باندې او په دې کې څه رول ولوبوي ستاسو په فکر باندې؟
ډېر پیاوړی رول به لوبوي اے آی. هغه وجه دا چې هغه کړنې چې نن شل دیرس کاله مخکې یو عادي کمپیوټر یا حتی که زه وایم شل کاله مخکې یو ماسټر کمپیوټر چې کوم کړنې به دوی کولی، اوس د اے آی په اساس د هغې سرعت به هره زیات سوی ده. نو کوم الګوریدمونه چې د اقتصاد په برخه کې بعضې تصامیمو لپاره استفاده کیږي، که هغه بیا د ساینس ریسرچ په برخه کې کیږي، که هغه بیا نظامی مسایل لپاره کیږي، او که هغه بیا هغه ریسرچونه چې هغه د ځمکې له سر نه ډېر لرې په فضا کې ترسره کیږي، دې ټولو کې اے آی یو خاص سرعت رامنځته کړی ده او لا به رامنځته کوي. اے آی خو موږ که وګورو دغه تیرو درې څلور کال نه ډېر زیات مین سټریم سوی ده، حال دا چې اے آی له تیرو شلو کال نه پنځه ویشت کال نه په دې کار روانو. نو واقعا هغه هیوادونه چې قوي د اے آی زیربناوې ولري، یوغوی به هم د اقتصاد په برخه کې، هم نظامي مسایلو کې، به هم همدغه شکل د علمي ډګرو کې به کافي مخکې وي، مخکښ به وي.
د اروپا د غونډې په حقله باندې کرا ته وایي، د دې غونډې اهداف څه وو؟ د هغه څه کومې خبرې اترې دي چې هغه پکې وشوې؟
د اروپا غونډه اصلا که تاسو وګورئ د دغه د اے آی په د ځغاسته کې هغه هیوادونه چې هغه ډېر مخکښ دي، امریکا، چین، انګلستان، او بیا ورسره نور هیوادونه لکه ساوت کوریا ده، یا اسرائیل دي، یا دغسې هندوستان وساغلي. اروپا په عموم کې ټول ډېر پیاوړي نه دي د اے آی په برخه کې. دوی د فرانسې په دغه پاریس په دې غونډه کې هڅه دا وسوه چې باید اے آی لپاره یو څه مقررات رامنځته شي، او هغه دا چې اے آی باید د هیومن رایټس په برخه کې په همدغه شکل باندې، هغه سیفټي او ایتکس په برخه کې، دې مسایلو برخه کې باید یو منظم نړیوال مقرراتي چارچوکاټ باید رامنځته شي، تر څو چې بیا ټول هیوادونه او حتی خصوصي سکتور چې هغه ټکنالوژي رامنځته کوي باید د هغو مقرراتو په چوکاټ کې رامنځته شي. دا مسایل طبعا اروپا لکه څنګه ستاسو معلومه ده جی ډی پی آر یو قانون هم لري چې هغه هم د هیومن رایټس په اساس باندې پرایویسي مسله ده، د خلکو د معلوماتو نه شریکول مسایل دي، یا د چا څه معلومات څه رقم باید شریک شي. په دې برخه کې دوی ډېر مخکښ دي او دوی ډېر زیات د هیومن رایټس لپاره کار کوي. نو عینې مسله دوی په اے آی کې وغوښتل دا کار وکړي. نور هیوادو خو دا مسله ورسره ومنله چې او دا کار کوو، خو دوه هیوادو په خاص توګه چې یو د امریکې هیواد او د انګلستان هیواد خو ډېر واضح ټکو داوي چې دغه کوم ډیکلریشن سره دا ډېر واضح نه ده، خاصا د نیشنل سیکیورټي یا د ملي د خوندیتوب برخه کې چې کوم مسایل یو هیواد اعتماد کولای شي چې په اي اي په اساس دي اي اي په بنسټ بازي ټکنالوژي را مېست کې دغه په اړه وضاحت نهسته. خو له بل غرخ نه امریکا مطلقاً د تداوی لید چې دغه ریګولیشنونه یا د مقررات څخه دی اي اي د پرمختګ مخه نیسي. نو موږ نه غواړو چې دغه وخت کې باید پرمختګ مخه ونیول شي. او زه فکر کوم غټه وجه باید دا چې هغه لوبي ډلې چې په امریکا کې دي کوم چې د خصوصي سکتور له طرف نه ریزه کوي یو به حد زیات پنګونه کوي. دا اوس تاسو د سټارګیټ د سرمایه‌ګذاري په حق لا واورېدل چې 15 میلیارډ ډالر انویسټمنټ کیږي دا ټول د خصوصي سکتور له طرف نه کوي. نو هلته قوي لابي ده او هغه قوي لابي نه غواړي چې داسې مقررات رامنځته شي بیا یې غوښتي ونستوانیږي چې هغه ټکنالوژي رامنځته کړي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوي ځانګړې خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبی لبی لو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1499 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهره وي.
بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ مخته دی موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال دی وی خیراتونکو لپاره زمو خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
کدغه مقررات کم چې تاسو خبره وکړه هم چې امریکا او انګلستان نه غواړي دا سر ډول مقررات دي چې امریکا ورسره ډیر په صغر د باندې مخالفت څرګند کو تاسو ولې دل چې په دې وند کې جدي ونس خبره وکړه نو دغه ډول کدار ته وایي مخصوص ته وګباندي چې دا کم ډول مقررات بوي
اوس دې کې موضوع دار چې دوی وایي چې خلک چې تاسو آرټیفیشل انټیلیجنس بیس یو سیستم رامنځته کوي باید هغه د هیومن رائټس ټول مسایل په پام کې ولري. دوم هغه دار چې باید د اشخاصو هغه اشخاص دا کاروي یا غیداري دا کاري د غوډي معلوماتو د خوندیتوب په حق له باید واضح ترتیب ولري. دا باید ترانسپیرنت ووسیږي دا باید بایس نه ووسیږي چې یو طرف مخونی یو طرف منی کار سی او طرفونه کارونه وسی په همدغه شکل باندې د دې د یو وګ لیست چې دوی ما ایست کړی دا زه فکر کوم تابن کدا مقررات را ما ایست کیږي نو بیا دار چې هغه شرکتونه چې یو فیل هارډیر په آزاد باندې خپل فکر کوي او ټیکنالوژي را ما ایست کیږي تاسو ولې دل په دې تیر یو نیم کال کې د جنریټیو اے آی یو به هدا بل رقم حالت را ما ایست کړی دا نه تنها دا چې هغه د تحریری ټیکنالوژي برخه بلکې اصلا چې ډیره ویره ده هغه د ویډیو او د ګرافکس برخه ده چې هلته دوی فکر کوي چې یاد کوم بحث په د پاریس په غونډه کې اوس هغه هم دا و چې کدا رقم ټیکنالوژي را ما ایست کیږي نو سبا ته موږ د اختیار او دروغ ترمنځ تفکیک نسو کولای نو ځکه یو غټ بحث دا اوسه باید داسې مقررات رامنځته شي چې باید اي اي داسې څه رامنځته نکړي چې هغه ثبات دی اختیار او د دروغ ترمنځ عام خلک یا سیستم ونه توانیږي د توپیر وکړي
دا یره خوشتہ چې کې دیشي چې سمري خاړ خل دینو دغه څه کې دیشي چې ځنې د بدو خلکو په لاس باندې دا ټکنالوژي و پروزی تاسو فکر کوئ چې د دغه نه د خوندې کول لپاره دغه مقررات چې تاسو یاد کړل دا کولای شي چې د دې د غلط استعمال مخنیوي وشي
یوسو د سمه تر مقررات اکثرا جوړیږي خوده غي تدویق او اډاپشن دا نو بیا ځانته یو موضوع ده لچین یو ویراندار دی امریکا چې دوی نړیوال ډیکلریشنز او بعضی تعهدات لاسلیک کوي خو بیا هغه په لیکین نه نو نو پاغه اساس مندې یو یو ستونز لري ما په فکر هغه دام واسي امریکای ولې د دې مخالفتو که هغه داسې دوی په دې ویل کېږي چې کچین دا سند امضا کوي دوی هم امضا کوي نو دوی په اساس خپل هغه اټکس تلري دوی وایي چې ځکه چې امضا کوم ز بیا مجبور چې هغه پیاده کما او چین چې دا هغه چې امضا کوي بیا ډیر زیات ورته هغه نه پاتې کیږي هغه صادق نه پاتې کیږي نو نو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې طبعا دغه مقررات تر یو ډیره حد پورې کولای شي چې دا حالات په خپل غی کې ونیسي او کنټرول کړي خو بیا هم د هیوادو پورې د حکومتونو پورې داسې بعض وخت کې رئیس دوی نړیوال تعهدات ته ډیر زیات مخلص پاتې نسی.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچیرې اپل لرئ، اپل سٹور ته، او که انډروید لرئ نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شئ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
مونږ که په خپل رویه باندې نظر وکړو او په خپل باندې زه خپل خبره وکړم نو موږ ډېر لکه خوشحاله یو. داسې ښکاري چې مصنوعي ځیرکتیا به دا ژوند اسانه یې روبرو، خو ځینې منفي اړخونه هم دي. دا راته ووایه چې هغه به کوم وي چې په کار ده چې مونږ اندېښمن اوسو هغې ته.
طبعاً بحث ډېر روان دی، یو ټول نه غټ بحث داره چې مصنوعي ځیرکتیا به د خلکو ځای ونیسي او هغه کار چې فلحال اوس انسانان کوي هغه به دغه کوي. زه خپله شخصاً ډېر د دې ډار سره هم نظره نه یم، ځکه دغه بحث نن دېرش کاله مخکې هم دغه بحث و، څه وه چې کمپیوټر رستر بله په دفترونو کې او دغسې په انډستري کې ځای په ځای سو، نو خلکو سره یېره همدغه وه چې دا به داسې کار وکړي. خو موږ تاسو وکتل په تېرو دېرشو کالو کې کمپیوټر د انسان ځای نه دی نیولی، بلکې لا ډېر څه یې رامنځته کړي دي، لا ډېر اقتصادي بازارونه رامنځته شول، خلک لا ډېر مصروفه دي او لا ډېر پیسې یې رامنځته کوي. نو زه ډېر زیات دې فکر کنه زه فکر کوم ای آی با کومک وکړي. خو هو دا راته که د ای آی لپاره خاص برید کې نه خودل سينو بیا بدایي چې هغه معلومات چې انسان رامنځته کوي او بیا ای آی رامنځته کوي، نو د دې په کارکتنه کې به یا کاروالۍ کې به یو څه ستونزې مونږ به نو څه کولای چې دغه د فیک نیوز موضوع پر تیرو کنټرول کولو کې رامنځته سو، یا مونږ تاسو په سوشل میډیا کې ګورو ډېر څه د سی، یا د مونږ تاسو د پښتو متل و چې رښتیا راځي دروغ بکلی ورانکړي، نو دا به عین قصې. نو ای آی سره دغه سی ویره ده چې چونکه ای آی به کنټرولولای نه سي تاسو، چونکه هغه الگوریتم زیره هغه به هر څه رامنځته کړي، نو کچیر د منفي خلکو په لاس کې ولید نو هغه به کولای شي هغه نه ډیر ناوړه استفاده وکړي. مثلا تاسو د جنریټیو ای آی کې دا اوس په ډیر بیسیک حالت کې یو، فلحال مونږ تاسو بازي کلیکونه ګورئ، یو لحظه فکر کوئ، یا یو نیمه کسونه ګورئ، یو لحظه تاسو فکر کوئ دا حقیقت ده، خو بیا څه لږ ورته زیر سي نو بیا پیږي چې نه دا ای آی ده. خو دا فکر وکړئ چې نن 15 کاله بعد چې دا ټیکنالوژي ډیره پیاوړې شوه بیا به څه حالت دي. نو دغه ویرې دي چې خلک فکر کوي چې باید مقررات ورته ځای په ځای سي، خو زه فکر کوم ټیکنالوژي چې په کوم سرعت روان ده د دې مخنیوي بلک سختي خبر دای چې اډاپسي خپلې کو ترنه کار واخلو او موږ ځان وسره عیار کو، څومره چې زر ځان عیارولای سو همغه مربخه د شخص په سطحه او د مملکت په سطحه.
بالکل تاسو چې خبره کوي زبیخي موافق يم دي سره خود افغانستان په شان ملکونو کې چې خلک اوسيږي تاسو فکر کوي هغه ته د مواکشته چې هغه ځان یار کې د دې مصنوعي زیرکتیا سره او دا هم راته وایي چې د مصنوعي زیرکتیا د دومره پراخه کچه باندې پرمختګ افغانستان باندې ملک باندې ساسر کولای شي
د اے آئی دو برخې دي یا پومم کې د ټکنالوژي دو برخې دي یو ډله د ټکنالوژي تولید کوونکی دي یو ډله چې دغه کارونکی دي نو اے آئی هم په همدغه شکل باندې ده دغه هیوادونه چې موږ تاسو سره دقیق بحث وکړو دوی ټول تولید کوونکی دي او هغه هیوادونه لکه افغانستان دوی کارونکی دي نو طبعا موږ خو هیڅ وخت د تولید کوم جنجال چې د چین او د امریکا او د انګلستان ترمنځ لري کوم خبرې دي دغه برخې موږ نسو کېدلی خو د کار د دې ټکنالوژي د کارونې د برخې وو مونږ کېدای شو زه به ساده مثال درکم د هندستان په یو ایالت کې یو ډیر وړ شرکت ډیر په اسانه یو چټ بوت جوړ کړی دا هغه چټ بوت کې دا کار کړی چې د هغه ولایت یا د ایالت د هغې څه قوانین چې دی هغه ټول د چټ بوت ته ورکړي دي نو خلک چې څو وخت بعضی حقوقي مسایل لري نو پښتنه ورنکه هغه په مغو دیږي په محلي ژبه باندې بیرته ورته لار کوي چې د سیو کده سیو کا نو دا خلک ډیر خوشاله دي چې خا دینه چې زی وزارت ته زما یو ادارې ته ما ته قطار کې درېګم دایمه ته ډیر زر معلومات راکې په دغه شکل مندي په دې سات همدي کې دای سي چې افغانستان غو نه هوا د افغانستان خپل یا نور هوادونه د کار واخلي دوم برخه دار سي ریسرچ کې مونږه د مونږ په هنتونو کې د ریسرچ برخه ډیر ضعیف را اي اي کول سي چې مونږ سره د ریسرچ په برخه کې ډیر زیات کومک وکي د موږ د ریسرچ سرعت په زیات سي لبل خوانه د استادانو او د محصلینو لپاره د تدریس او د درس ویلو په دې برخه کې ډیر کومک کولای سي نو زه فکر کوم چې بل وو ډیر د سي برخه ست چې هغه افغانستان یا افغانستان غونډه هیوادونه کولای سي د غنن ل اي اي نه په ډیر خط برخه واخلي خو مهمه ده چې په هغه هیوادو کې حکومتونه باید د اے آئی په برخه کې ډېر واضح دریز رامنځته کړي او دا خپل خصوصي سکتور ته خپل اکاډمي سکتور دوی ته دا اطمینان ورکړي او یا ډاډګیرنه ورکړي یا په شای وټپي چې تاسو باید په دې برخه کې خپل وخت ولګوي او سرمایه‌ګذاري وکړي نو بیا دا هیوادونه هم کېدای شي چې کاغذ ډېر بیسک نه بل لیول تراجیک شي
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پېته ورسید اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لاسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شئ د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ ان ټی ایچ لینک ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره تر لاسه کړئ د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا د اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره تر لاسه کړئ
د یو عام انسان لپاره د مصنوعي زیرکتیا پرمختګ سمانه لري او داغه په ژوند کې څه بدلونونه راوستل شي
تابن
کتل شو یاغنه پویږي په مصنوعي زیرکتیا باندې
د مستوی لکه ماستا ست مثال درک یا د هندستان مثال یا د سنگاپور مثال در واخلې ډیر پر مختلفه مو هوا دا هندستان کې لا ډیر ستونزې سره ترقی پیسا په دوه هوا دو کې عین زبرته مخکې مثال ته ورسم سنگاپور هم هغه سی یو اپلیکیشن را مایسته کړی چې هغه ته تاسو پښتنه وکړي چې د ماري حکومت دغه پروسه په کار دا وغه ډیر په اسانه غټول پروسه ور وړاندې کوي په عین شکل په لکه په هندستان کې نو دا شخص دا کارون کې سره دا یو عام وګړی دا نه ریسرچر دا نه دا استاد دا خدای ضرورت لري چې صحت وزارت نه پښتنه وکړي د ما دا ریکارډ دا یا دغه مرز په حق له معلومات واخلي دا د شخص پورې اړه لري او راسنه د ژوند متاثر کوي کوم تاسو ګورو په تیرو 15 کالو کې خاصتا د موبایل اډاپشن خاصا سمارټ موبایل څو وخت نه رامنځته شوی دا او بیا غنرو سوشل میډیا را مایسته سوی دا نو تاسو دا وګورئ چې د یو شخص په ایته هغه به د مکتب تر شپږم سم پورې وتلې یا کړي هیڅ مکتب ته نه وتلې خدای به سپارټ ټلیفون لري هغه کې وو سوشل میډیا نه کار اخلي ټیک ټاک نه به کار اخلي یوټیوب به ګوري فیسبوک به دای ګوري او روزمره تر دې حد پورې ته حتی خپل احساسات شریکي یو ویډیو ته لایک ورکي یو ته سټار ورکي یعنی دا این اقتصاد ای آی دا ای آی بیسد اپلیکیشنونه چه سواخت سمارتفون که زی پزایی سی نو دا ضروری نده چه باید یو چوک دیر زیاد دی تعلیم کچه الوڑی او آغا ترین استفاده وکی بلکه عام خلکم ترین استفاده کولی سی
یو بل پښتنه په اخر کې چې دا راته وایي چې افغانستان غوندې ملکیا پاکستان افغانستان هندستان هم غولي دل چې په دې لړکی ډیر زیات د مخکینه د آی ټی په برخه کې ډیر مخکې وسته مستوي زیرکتیا په برخه کې هم مالته کارونه ډیر شروع شوې دي خدا سي به نه داسې چرته خو تاسو یې نه د یان دښنه نه د چې داسې وشي چې زموږ ملکونه بیا په دې لړکی بیرته شاته پاتې شي
طبعا د موږ هیوادونه خو په ټکنالوژي کې اول هو کارون کې دي تولید کون کې خو بيخي نه دي او په کارون کې هم ډېر روسته پاتې حالت کې دي ټکنالوژي قیمت دا او دغه هیوادونه سړي اقتصادي کا چټیټو وسیږي هلته ټکنالوژي رانیونه او بیا غا ساتنه غا اپګریډ کونه دا یو جنجال د افغانستان غو نیمه مملکت ته وګورو مثلا د برق نشته د ټکنالوژي بیا انټرنیټ سره وصل کول او اي اي تر څو تاسو قوي انټرنیټ ونه لري او موږ تن کار نه ساتل نو بل او دا هغه مسایل دي چې هغه نه تنها اي اي بلکې هر ټکنالوژي بیسډ پروډکټ لپاره یو خند او اینه مسله دی اي اي سره کې دی سي او لبل خوانه د کوم بحث په نړیوال سټیج باندې روان نه چلی اي اي نه ویره په کار دا او اي اي په سبا د مازای مونې سي ستونزه دار چې افغانستان غو نه هیوادو کې بیا د دغه څه بحثو هغه منفي مسائل راخستل کی په غیر بحث کیږي او همغه خپل دا د نتیجه ورکړي چې خلک او مملکت حکومتونه بس یو قسم ځان وساتي سیار نه د خوري غلط شایره باید د کې برخه وانه خلم حال دا چې هغه مثبت برخه د هیوادو ته ناراضي نو همیش هغه بد خبر ډیر زر زغلی ترې وزي پر رسیږي نو زه فکر کوم چې بل وو افغانستان کې هم ځکه مخ یاد ما وکړه چې حکومتونه د کې برخه وانه خلی نو خلق به پډار کی سه والا د ټیکنالوژي مال لپاره خانه ده
او تاسو ته د ښکاری چې طالبانو حکومت د دې لیواله دي
خاص ما څنګه دی اوریدلی چې د اي اي په برخه کې کوم بحث لا مې سوي خو بل او تر اوسه پر هدا اقل د ټیکنالوژي سکتور هلته کوم تاسو د مخابراتي شبکې ګورو یا د انټرنیټ شتون تر اوسه پر لرو وینو نو لا هغه یو څه انسان ته هیله ورکي چې بل ټیکنالوژي سره د خلکو یا د نظام تر اوسه پر یاریو دوستی ستا او ټیکنالوژي خوخه ده نو زه ډیر زیات هیله مند یم چې دوی او د تاسو د برنامه له تاریخ په دې غږم کوم چې ولې نه افغانستان باید شاته پاتې نشي افغانستان نوې نسل باید شاته پاتې نشي او د نوې ټکنالوژي نه باید با خبر ووسیږي هم رول پکې ولري او هم ترې کار واخلي
ډیر مننه تاسو ته وخت نیوزلې بیا
خیر اوسېږي مننه
آشنایی با تکنولوژی حذف صدای اضافی، تلاش برای تولید دوا با استفاده از بازی کمپیوتری و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. سپیکرهای هوشمند با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی می توانند صدای شما را حتی در محیط پر سر و صدا بشنوند. این ویژگی را نایز کنسلنگ یا تکنولوژی حذف آوازهای اضافی می گویند و با استفاده از آن کاربران می توانند از سپیکرها و گوشیها در محیط پر سر و صدا با آسانی کار بگیرند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
حالا با استفاده از تکنولوژی حذف صدا می توانید در محیط های پر سر و صدا مانند کافی شاپ ها و خانه های پر جمعیت بدون کدام مشکل با وسایل دیجیتال خود صحبت کنید. این ویژگی را تمرکز خودکار صدا نیز می گویند.
اگر مقایسه کنیم، تکنولوژی ما مشابه لنز دوربین کامره است که به شما اجازه می دهد به سوی صدایی که شما علاقه دارید تمرکز کنید و تمام صداهای اضافی را در محیطی که درک سخنش را مغشوش می سازد رد می کند.
این شرکت می گوید که سپیکرهای هوشمند معمولی در محیط آرام از 100 چیز شامل در لست خریداری را که شما از آن می پرسید، 84 آن را می شناسد و در محیط پر سر و صدا فقط 22 چیز را شناسایی کرده می تواند. با اضافه کردن نرم افزار شرکت آدیو تلیجنس، سپیکر هوشمند 94 شی را در محیط آرام و پر سر و صدا می تواند شناسایی کند.
ما در حال حرکت به زمانی هستیم که خانه های ما خودکار می شود و نحوه ارتباط ما با خانه ما از طریق تکنولوژی های صدا خواهد بود. شما خواهید خواست که قادر باشید داخل خانه خود شوید و به گونه مثال بدون آنکه به یک سوال 5 بار پاسخ دهید بتوانید چراغ ها را روشن، درجه حرارت را تنظیم و تلویزیون را روشن کنید.
شرکت آدیو تلیجنس با انکشاف این تکنولوژی توانسته صدای محیط واقعی را بشنود، منابع صداها را تشخیص کند و با ویژگی مؤثر تشخیص آواز صداهای ناخواسته را دفع کند.
شما می توانید تصور کنید که صدا از مکانهای مختلف اتاق می آید. صدا در زمانهای متفاوت و اندازه های مختلف به مایکروفون می رسد و نرم افزار از آن همراه با مدل های آماری استفاده می کند تا منابع متفاوت را جدا سازد.
تا به حال سپیکرهای هوشمند معمولی از تکنیک به نام بیم فورمینگ استفاده می کنند که چند مایکروفون به خوبی داخل سپیکر جابجا شده تا صدای اضافی را حذف کند. با این حال تمام صداهایی که فرکانس آن با صدای اضافی مشابه باشد حذف می شود و این کار در محیط پر سر و صدا شناسایی صدا را مشکل می سازد.
ما می توانیم تمام صداهای اضافی را حذف کنیم تا الکسا بتواند حرف شما را درک کند. می توانیم کودکان را از محیط دور کنیم و این که شما جواب را شنیده می توانید یا خیر، این مشکل دیگری است.
سپیکرهای هوشمند موجود را با آسانی می توان با نرم افزار شرکت آدیو تلیجنس هماهنگ کرد و این نرم افزار طور طراحی شده است که با استفاده از نیروی پروسسور خود سپیکر کار می کند و به هماهنگی و آموزش بیشتر نیاز ندارد.
د پرمختللو هیوادونو موزیمونه، ژوبڼونه او اکواریومونه اوس تر ډېره حده د ټکنالوژۍ پر مټ د کتونکو لپاره په زړه پورې ځایونه ګرځېدلي دي. د کالیفورنیا په یو اکواریوم کې د ټکنالوژۍ په مرسته کتونکي داسې احساس کوي چې سمندر او سمندري ژوي له ډېر نږدې ویني. نو تفصیل په ریپورټ کې.
د کالیفورنیا د پاسیفیک پاکواریم کې د پوکانو د دغه مجازي دیوال د سمندر په حقله د تفصیلی معلوماتو ل ورکولو او ل ډیرو سنسرونو جوړ تیاتر څخه هدف دا دی چې کتونکي د سمندر او نړۍ په حقله ډیر معلومات ترلاسه کړي.
موږ د ټکنالوژۍ نه په ګټه اخیستو وغوښتل چې خلکو ته د سمندرونو د عظمت، ښکلا او عجیب حالت په هکله جامع معلومات ورکړو او دغه معلومات عامو خلکو ته د لاسرسي وړ کړو.
کڼو او رندوت هم دغه ډول فلمونه د کتو او لمس وړ ګرځیدلی دي. په دغه وسیله سره نابینا کس په پرده باندې خودل کیدونکي محتویات حس کولی شي.
نابینا کس خپل لاس په هوا کې په دې ډول نیسي او موږ یې لاس ته په الټراساؤنډ باندې د لمسي حس موجونه ور استو. دا داسې صوتي موجونه دي چې انساني اوریدلی نشي.
د الټرا هپټیک شرکت غواړي چې د مجازي لمس خپل دغه ټکنالوژي د راتلونکو یو کال په موده کې د سرګرمۍ په صنعت کې ډیرو خلکو ته د لاسرسي وړ کړي او په څو راتلونکو کلونو کې د عامو خلکو د استفادې لپاره تولید کړي.
په دغه وسیله کې ډیر الټراسونیک سپیکرونه موجود دي او هر یو په بیل وخت کې الټراساؤنډ موجونه خوشې کوي او دغه ډول موجونه ستاسو په لاس کې په یو ټاکل شوي ځای کې راځي او له هغه وروسته موږ ستاسو لاس سکن کوو او په لاس کې مو ډول ډول شکلونه رامنځته کوو.
یو کمپیوټر چې دغه وسیله یې فعاله کړې په بي سیم ډول د سینما له کنټرولونکي سیستم سره نښلول شوی. هغه الټراسونیک موجونه چې د مجازي لمس حس رامنځته کوي د باد او حتی د څوکیو د خوریدو په شان د فلم له نورو افکټونو سره چې هر څوک یې تجربه کوي یو ځای کیږي. د دغو ټکنالوژیو هدف دا دی چې کتونکو ته د سمندر له ستونزو او ښکلا سره ژور تړاو ورکړي.
د واشنگتن د پوانتون تیبي چرونکی له گیم وهونکو څخه غواړي چې په گیم وهولو سره درمل تولید کړي. د فولد ایت په نامه یو گیم له لارې گیم وهونکي د داسې نویو پروتینونو د تولید لپاره سره سیالي کوي چې ښایي له طبي پلوه ډیر ګټور تمام شي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دغه گیم د واشنگتن د پانتون د تیبي چړونکو لخوا جوړ شوی. فولډ ایت نومیږي او دا چې د 3D د یو پیچلې معما د گیم په شان ښکاري، علت یې دا دی چې یو پیچلې گیم هم دی.
فولډ ایت یو آنلاین کمپیوټري گیم دی چې هر څوک یې وهلی شي. موږ له گیم وهونکو څخه غواړو چې زموږ له پرمختللي سافټویر څخه په ګټه اخیستو نوي پروتینونه تولید کړي.
پروتینونه د امینو اسیدونو اوږدې سلسلې دي چې د انسان په بدن کې مهم کارونه کوي.
پروتینونه فوق العاده مالیکولونه دي په ډیرو دقیقو شکلونو سره غونډیږي او پیچلي فعالیتونه ترسره کوي. طبي پروتینونه داسې تکامل کړی چې دغه کارونه له میلیاردونو کلونو راهیسې کوي.
خو که چیرې پروتین په ناسم ډول قات شي، الرژي یا حساسیت او د سیستیک فیبروزس او د تیزاکس په شان ناروغۍ رامنځته کوي. له دې ډول ناروغیو سره د مبارزې په خاطر د واشنگتن په پوهنتون کې د براین کپنک په شان ساینسپوهان باید دا پیدا کړي چې پروتینونه باید په څه ډول قات شي. دغه عملیه دومره سخته ده چې ان قوي کمپیوټرونه له خنډ سره مخامخ کولی شي.
د پروتین ډیزاینول یو ډیر غټ چیلنج دی. د پروتین د ډیزاین لپاره بشمیره احتمالات موجود دي او زموږ الګوریتمونه د دغه فضا یوازې یو کوچنی برخه سپړلې شي.
د فولډ ایت په گیم کې لګي مهونکو غوښتل کیږي چې پروتینونه په داسې شکل سره قات کړي چې سم کار وکړي. په هر اندازه چې سم قات شي په هماغه اندازه مو نمرې زیاتیږي. سوزن کلاینفیلډر چې له ډېرې مودې راهیسې گیم وهي په دې کار کې د کمپیوټر په اندازه ښه ده.
ما د ټولو هغو پروتینونو لست ساتلی چې ډیزاین کړی مې دي، ځکه زه غواړم هر وخت یو بل ډول ډیزاین کړم او عین ډیزاین څو ځلې تکرار نه کړم. او هر وخت چې خبره د پروتین د قاتولو یا کوم امتیان شوی ده، نو ما دغه کار په کامیابۍ سره کړی دی.
کپنک وایي گیم وهونکي دومره ښه شوي چې څېړونکي اوس له شاوخوا 15,000 گیم وهونکو څخه غواړي چې ډیزاینونکي پروتینونه جوړ کړي چې د ایچ آی وی په څیر ناروغیو درملنه ورباندې وشي.
د اوس لپاره د فول ایډ گیم وهونکي په داسې پروتینونو کار کوي چې د سرطان د ناروغۍ او نورو عفونی ناروغیو په درملنه کې او یا هم په نورو طبیعي او غیر طبیعي برخو کې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي.
که چیرې تاسو له دغه گیم سره علاقه لرئ، نو ډاونلوډولی او وهلی شئ.
قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در وبسایت ها و رسانه های اجتماعی منعکس شده.
و در این بخش مثل همیشه جیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام جیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی در مورد نواری های تکنولوژی که هم آوردیم که در این گزارش با هم یک جای مشاهده میکنیم. در میان گزارش های تازه از جهان تکنولوژی، منصوبین پلیس در منطقه جنوبی ایالت کالیفرنیا همکار جدید دارد که یک ربات است. پلیس منطقه پارک هنینگتون روباکاپ یا پلیس ربات را که به اندازه زاویه 360 درجه از اطراف بررسی می‌کند برای نظارت از پارک فرستادند. این ربات ویدیوی با کیفیت بالا را از اطراف ضبط می‌کند و برای پلیس می‌فرستد. این ربات بعد از چند روز امتحان به طور رسمی عضو اداره پلیس شهر لس آنجلس شد و تا چند هفته حداقل 5 کیلومتر رفت آمد نموده است. این پلیس ربات از خود حساب توییتر دارد. باز هم از جهان ربات ها گزارش جالب از کشور ژاپن. در مغازه کوچه فروشی اندرسن در شهر توکیو ژاپن از گزینه شناسایی مواد غذایی استفاده شده است. افراد بدون که به فروشنده رجوع کنند کلچه مورد علاقه خود را نزدیک به صفحه کامپیوتر میبرند و آن را اسکن میکنند. کامپیوتر تمام کلچه ها را میشناسد و مشتریان به طور خودکار بدون کمک فروشنده برای خود کلچه های مورد علاقه خود را میخرند. این مغازه در منطقه است که در آن شرکت های مختلف تکنولوژی می باشد. ماشین های این مغازه کلچه ها را نظر بر رنگ و شکل آن می شناسند. برای کارمندان این کلچه فروشی رسیدگی به شمار فزاینده مشتریان همزمان با کمک بیکری اسکن کار آنها ساده تر شده است. خبر جالب دیگر در مورد گزینه اینترنت 5G و تلفن های هواوی در فیلیپین. اداره جهانی مخابرات فیلیپین شبکه 5G را به کمک تکنولوژی هواوی اضافه نمود. فیلیپین اولین کشور است که با شبکه 5G چینایی وصل می شود. شرکت هواوی که اخیراً از طرف آمریکا به دلیل جاسوسی معلومات افراد متهم شده بود، فروش تلفن های خود را به سایر کشورها افزایش داده است. شرکت مخابرات فیلیپین در سطح جنوب آسیا یگانه شرکت است که خدمات 5G را اضافه نموده است. خدمات تلفن های مترو مانیلا و سایر مناطق شهری در فیلیپین به خدمات 5G دسترسی دارد. در خبر جالب دیگر از اسپانیا، کنفرانس جهانی 5G و گزینه اینترنت با سرعت 5G در شهر والنسیا اسپانیا برگزار شد. در این کنفرانس دو روزه حدود 70 شرکت مختلف از سراسر جهان شرکت نموده بودند. بنیاد ساختاری 5G اروپا میزبان این رویداد بود که از طرف کمیسیون اروپایی حمایت می شود. در این رویداد در مورد معیارسازی گزینه اینترنت 5G در اروپا صحبت شد. شرکت های علاقمند از برزیل و آمریکا نیز شرکت نموده بودند. بانک داکنون 5G در بخش تجارتی آن فق بوده است، با آن هم تمرکز روی شبکه هوشمند و اینکه افراد بهتر با هم از این طریق به تماس باشند صحبت شد. 5G با امکان وسیع‌تر برای دانلود ویدیوها با کیفیت بالا یا HD مفید بوده و برای برخی از عملیات صحی همزمان قابل استفاده خواهد بود. در این رویداد برخی از لوازمی که با 5G کار می‌کند مانند هولوگرام و بازوی رباتیک و غیره به نمایش گذاشته شده بود. شرکت چینایی ZTE یکی از شرکت‌های پیشتاز عرضه خدمات 5G بعد از هواوی است که در این رویداد برخی از تولیدات جدید خود را با گزینه 5G معرفی نمود. فیلمبرداری با تلفن‌های هوشمند ساده است، اما ثبت صدا با کیفیت بالا دشوار است. شرکت مبتکر تکنولوژی در اتریش نوع میکروفون هوشمند به نام مایک میره ساخته که با وصل کردن به تلفن هوشمند میتوان صدا را بهتر و با کیفیت بالا ضبط کرد. این نوع مایک با وصل به تلفن صدا را میتواند بفرسته و در حالات مختلف که ثبت صدا بسیار مشکل است، صدا را با کیفیت خوب ثبت میکنند. این نوع میکروفون هوشمند میتواند جایگزین میکروفون های معمولی گردد به خاطر که اندازه از کوچک است و انتقال آن به خصوص برای خبرنگاران ساده تر و راحت تر است. در میان نواری های لوازم خانه، یکی از شرکت های تکنولوژی میز هوشمند به نام سوبرو ساخته. این میز از خود بلوتوت و چارجر داره. روک بزرگ از او با گزینه ماشین یخسازی ساخته شده که در او میتوان نوشابه ها را برای سر ساختن گذاشت. یک شرکت مبتکر تکنولوژی اوکراینی نوع پرده های سولار را طراحی کرده که از مصارف گزاف انرژی در خانه جلوگیری میکنه. از برخی که از پرده ها بخاطر داشتن صفحات سولار تولید میشه میتوان برای چارج وسایل مختلف برقی در خانه استفاده کرد. این شرکت به دلیل ابتکار پرده های هوشمند سولار از طرف اتحادیه اروپا 1 میلیون یورو دریافت کرده تا استفاده ساختار این پرده ها را بیشتر بسازد.
گیم جدید هری پاتر و اتحاد و جادوگران که اخیرا در مغازه اندروید و اپل اضافه شده بیش از 400 هزار بار در تلفن‌ها و تبلت‌های هوشمند دانلود شده است. این گیم هیجانی بر کسایی که علاقه‌مند هری پاتر هستند با گزینه وقت مجازی اجازه می‌دهد تا صحنه‌های جالب فیلم تجربه کنند. ریمارک با نوع تبلت بر استفاده همه‌روزه است، اما با یک تفاوت که تبلت مانند یک کتابچه معمولی بر نوشتن و خوانش و ثبت معلومات موقع کار قابل استفاده است. افراد میتونند که در این تبلت مانند یک کتابچه بنویسند و یا معلومات پاک کنند. این نوع تبلت جایگزین کاغذ و کتابچه روزمره بوده و در طرفداری از محیط زیست و جلوگیری از ضایع کاغذ استفاده از او میباشد. در میان پوشاک های هوشمند مثل عینک، ساعت و غیره اکنون نوع پیشانی بند جدید به نام میوز ساخته شده است که بر افراد کمک میکند تا موقعی که بخواهند استراحت کنند او را بپوشند و با گزینه تکنولوژی هوش مصنوعی این پیشانی بند بر فرد کمک میکند که بهتر فکر کند و حالش بهتر شود. یکی از چینل های یوتیوب به نام جاناتان موریسون که کارشناس تولیدات تکنولوژی است در ویدیوهای اشتهاری کوتاه جزئیات تولیدات تکنولوژی را مانند کامپیوتر جدید اپل، تلفن قاطی سامسونگ و گزینه جدید برای بازی گیم ها را معرفی میکند. اگر تصمیم خرید یکی از تکنولوژی روزمره جدید دارین بر دفتر یا خانه میتونین که مشخصات از رو در ویدیو جالب از این چینل دنبال کنین. اسم چینل میتونین یادداشت کنین. جاناتان موریسون.
شیلا جان تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که ما افتوار گزارش ها و مطالب مختلف از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیز به نشر میرسانیم. امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشین.
شش جوان پرتغالی که از عدم اقدامات حکومت در مورد تغییر اقلیم به خصوص پس از آتش سوزی های سال 2017 نامید شده اند، بالای 32 کشور اروپایی در محکمه حقوق بشر اروپا اقامه دعوا کرده اند.
ما صرف می خواهیم که آنها به تعهدات و قولهایی که در پیمانها به آن متحد شده اند پابند باشند. آنها وعده دادند که به اهداف خاصی برسند. ما از آنها می خواهیم که به این اهداف برسند. مانند توافق پاریس، کشورهای کمی از آن پیروی می کنند و ما صرف می خواهیم کار را که گفته اند عملی کنند. بس خلاص.
قرار است محکمه حقوق بشر اروپا به تاریخ 27 سپتامبر در مورد جلسه استماعی را برگزار کند. آنان امیدوارند که مبارزه قانونیشان به دیگران نیز الهام خواهد داد تا برای عدالت محیط زیست در سراسر جهان تقاضا کنند.
شما یک کار خوبی انجام می دهید، اما ما به شما ضرورت داریم که کار بهتر را انجام دهیم، چون با هم قوی تر هستیم و صدای ما قدرتمندتر می شود. و اگر صدای مردم شوید و حالا این را عملی کنید، آن وقت نشان می دهید که این عمل را برای یک تغییر بهتر انجام می دهید.
این نخستین مورد است که در محکمه با آن رسیدگی صورت می‌گیرد. شهروندان می‌گویند که بی‌توجهی در این مورد حقوق بشری آنان را نقض کرده است. رسیدگی به این قضیه ممکن برای حکومت‌ها به اوامر منجر شود که گازهای مضر را به سرعت بیشتر از آنچه که حالا برنامه ریزی کرده کاهش دهند.
این یک قضیه بسیار مهم است. به کار و تلاش زیاد ضرورت داشت و ما تلاش میکنیم به مردم الهام بدهیم در مورد آنچه که اکنون اتفاق میافتد میتوانند با عمل کردن بالای احساسشان اقدام کنند. ما امیدواریم که بالای این حرکت ما نتایج زیاد مرتب شود و با یک جا شدن افراد بیشتر به آن وسعت یابد و حتی اینکه اگر ما این قضیه را ببازیم آرزو داریم که به مردم الهام بخش باشد تا در این مورد بتوانند قضایای خودشان را به محاکم پیشکش کرده و اهداف خود را تعیین کنند.
تغییر بی سابقه اقلیم در جهان باعث آتش سوزی در جنگلات، کمبود آب و افزایش مریضان در شفاخانه ها شده است و گرم شدن شدید هوا طی چند ماه اخیر باعث ویرانی و تخریبات در کشورهای مختلف جهان گردیده است. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
یکم
موشن رویدادی است که سالانه در شهر تل ابیب اسرائیل برگزار می شود. امسال در این رویداد بیش از 100 شرکت نوپای تولید کننده موتر و وسایل ترافیکی شرکت کرده بودند و موترهای خودران، موترهای قاد شونده و اشاره های هوشمند ترافیکی را به نمایش گذاشتند. شرح بیشتر در این گزارش.
در هفتمین رویداد موسوم به ایکو موشن که در شهر تل ابیب اسرائیل برگزار می شود، در حدود 135 شرکت نوپای اسرائیلی جدیدترین تکنولوژی های بخش ترانسپورت و انتقالات را به نمایش گذاشتند. موترهای خودران، اشاره های هوشمند ترافیکی و موترهای قاد شونده شامل وسایل است که اینجا به نمایش گذاشته شده است. با فشار دادن یک دکمه می توان این موتر موسوم به سیتی ترانسفورمر را از اندازه یک موتر عادی تیز رفتار به اندازه یک موتر سایکل تبدیل کرد تا راننده بتواند آن را در مکان کوچک داخل شهر پارک کند. این موتر در حدود 75% جای کمتر را اشغال می کند.
وقتی می خواهید فضای کمتر را در شهر اشغال کنید و به دنبال پارکینگ هستید، می توانید این کار را انجام دهید. هنگامی که می خواهید سریعتر رانندگی کنید و ثبات بیشتر در جاده داشته باشید، با کلیک روی دکمه تمام چهار عرابه به سوی بیرون مایل شده و موتر وسعت می یابد و ثبات آن روی جاده بیشتر می شود و شما می توانید سریعتر رانندگی کنید. یعنی اندازه موتر شما به شکل عادی برمیگردد.
در بخش دیگر شرکت UVI اسکنر سه‌بعدی را به نمایش گذاشته است که برای ارزیابی تکنیکی و یافتن عارضه در موتر به کار برده می شود. این سیستم تمام زوایای موترهای مختلف مانند لاری و تیزرفتار را ارزیابی می کند و تصویر 360 درجه‌ای موتر را ترتیب کرده و عوارض تکنیک و داغهای روی بدنه موتر را مشخص می کند.
ما از هوش مصنوعی که یادگیری عمیق نامیده می شود استفاده می کنیم. در واقع این یک نرم افزار است که تصویر تمام بخش‌ها و پرزه‌های بخش تحتانی موتر را می گیرد و به گونه مثال در تلاش یافتن بی‌نظمی می باشد. نرم افزار می داند چگونه بی‌نظمی و یا چیز اضافی را پیدا کند و می داند که پرزه‌ها و بخش تحتانی موتر به طور عادی چگونه معلوم می شود.
شرکت روسی یاندکس خبرنگاران را در موتر بدون راننده به 4 طرف محل برگزاری این نمایشگاه می برد و می گوید که شمار اندک این موترها در یک بخش از شهر مسکو فعالیت می کند.
ما در حال انکشاف راننده ای هستیم که خسته نمی شود، حواسش به سوی دیگر جلب نمی شود و دوامدار چهار طرف خود را ارزیابی می کند. این سیستم به طور یک راننده مسئول طراحی شده و به طور راننده مسئول رانندگی خواهد کرد.
وسیله دیگر که توجه بازدید کنندگان را جلب کرده است، کمره دارای چند لنز شرکت آیوی است و برای یافتن راه حل برای ازدحام چهارراهی ها طراحی شده است. این سیستم چهارراهی را با کمره دارای چندین لنز می‌بیند و با استفاده از الگوریتم شناسایی تصاویر معلومات را جمع آوری می‌کند.
می توانیم اشاره های ترافیک در جاده های اسرائیل را نظر به ازدحام آن کنترل کنیم و می توانیم به شماری از موترها اولویت دهیم. تصور کنید می خواهیم به یک موتر حالت اضطراری اولویت دهیم. وقتی موتر حالت اضطراری را در فاصله دور و چند صد متر می بینیم، می توانیم راهی ویژه را برای آن در جاده آماده سازیم.
آقای داهان می گوید که سیستم آنها می تواند تخلفات ترافیکی را نیز تشخیص کرده ثبت کند و آن را به مقامات گزارش دهد.
ده جون ده میاشتی لولسه می تر درویشته می نیتی پوری ده پاریس پخار که ده مسافر رونکو البته که نندرتون جور شوه و په دغه نندرتون کې د الوتکو د جوړولو لویو شرکتونو په نویو ټکنالوژیو سنبالې نوې الوتکې وښودلې. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د ایربس شرکت دغه نوې چټک الوتکه معرفي کړه. سږ کال د پاریس په هوایي نندرتون کې نوی تمایل د اوږدو هوایي سفرونو لپاره د کوچنیو او چټکو الوتکو په هکله دی.
د هوایی لیکو ترمنز یو تمایل د اوګدو او نریو هوایی لار لپاره د کوچنیو او چټکو الوتکو جوړول دي چې بدنۍ نریوي او د ډیر لري واټن لپاره پرواز وکولی شي.
د ایرو سپیس له مجلې څخه ټیم رابینسن وایي ډیر شرکتونه د راتلونکي لپاره داسې تیاری خوښوي چې نریوي لږ تیل مصرف کړي او د ډیر واټن لپاره پرواز وکولی شي. د شخصي سفر کولو لپاره د جټ الوتکو په مارکیټ کې ډیره تقاضا داسې جټ الوتکو ته موجوده ده چې د ډیر وټن لپاره الوتنه وکړي. د بمبارډي شرکت ادعا کوي چې د دوی نوې مسافروړونکې جټ الوتکه تر ټولو ډیر وټن لپاره الوتنه کولی شي. د دغه شرکت یو چارواکی مارک مزلج وایي دغه طیاره د هغو کسانو لپاره جوړه شوې چې په ډیرو لوکسو طیارو کې د پرواز کولو مالي توان لري.
ځکه دغه ډول تیاری په کوچنیو هوایی ډګرونو کې ناسته او الوتنه کولای شي او په دې کار سره د هوایی چلن صنعت یو بل پړاو ته بیایي.
Time benefit that it offers to more people.
او په داسې حال کې چې د کانکورد په نامه یو ډول ډېرې چټکې مسافروړونکې جټ الوتکې خپله وروستنۍ الوتنه په 2003 کال کې ترسره کړه، د بوم سوپرسونیک په نامه شرکت غواړي چې له غږ څخه چټک الوتونکې نوې طیاره جوړه کړي.
د سوپرسونیک طیارو لپاره زموږ د اړتیا وړ ټولې مهمې ټکنالوژۍ خوندي، د ډاډ وړ او مؤثرې ثابت شوې دي. په چاپریال باندې د اغیزې خبره نه ده، ځکه دغه اغیزه به ښایي له نورو طیارو سره یو شان او یا هم له هغو ښه وي.
پرمختګونه یوازې په طیارو پورې محدود نه دي. د بل هلیکاپټر شرکت دغه نوی ماډل چورلکه د شتمنو کسانو لپاره جوړه کړې.
د دغه چورلکه مشتنه مو ډیر شتمن کسان دي. په سمندر کې د نفتو د استخراج له عملی سره د مرستې، پلټنې او ژغورنې لپاره د چورلکو نور ډولونه هم لرو، خو دغه یو مو په ځانګړې توګه د بډای خلکو لپاره جوړه کړې چې داخلي برخې ډیره لوکس ده.
د پاریس هوایی نندارتون د نړۍ په کچه په خپل ډول کې لوی هوایی نندارتون ګڼل کیږي. سږ کال شاوخوا 2000 شرکتونو خپل تولیدات پکې وښودل.
روبوټونه په تدریج سره د ژوند په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي. په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې اوس ورڅخه د خلکو کورونو ته د خوړو د انتقال لپاره ګټه اخیستل کیږي. د ویرجینیا په ایالت کې د جورج میسن پوهنتون محصلینو ته هم دغه اسانتیا برابره شوې ده. تفصیل پرې پوهیږي.
هر خواته چې وګورئ دغه روباټونه وینئ. دغه کوچنی روباټونه د پهنتون د محوطې په هر برخه کې لیدل کیږي.
که چیرې تاسو په لیلیا کې په خپل اتاق کې یاست او یا هم په کتابتون کې او د کوم شي فرمایش ورکړئ، په چټکۍ سره یې دغه روباټونه درته راوړي.
د سټارشپ په نامه د بستو د انتقال دغه روباټونه د سهار په 2 بجو د ډنکن ډونټس په نامه د خوړو د یو مشهور پلورنځي مخې ته دریږي او د فرمایش په ترلاسه کولو سره خپل ماموریت پیلوي. له غرمې وروسته د رستورانتونو مخې ته د فرمایش د ترلاسه کولو لپاره دریږي. محصله سیدنی پندلټن وایي د دې کار ډیر اسانه کړی.
د وخت پس پمول کې را سره مرسته کوي، ځکه زه نوره مجبور نه یم چې د دنکن پلورنځي ته لاړ شم او بیرته راشم.
سیدنی په خپل تلیفون کې فرمایش ورکوي، روبوټ له ورسېدو څو دقیقې مخکې خبرداري ورستوي. نوموړی د باندې راوځي او خپل فرمایش اخلي. د روبوټ سر یوازې په هغه وخت کې خلاصيږي چې سیدنی په خپل تلیفون کې تڼۍ کېکاږي. د جنوري په میاشت کې چې د روبوټونو کار پیل کړ، ډیرو خلکو پوښتنې درلودې.
اوله پوښتنه دا وه چې یو څوک له روبوټ څخه بسته غلا کړي څه پیښیږي.
کوم تشویش ته ځای نشته، هر روبوټ نه کمرې لري. که کوم مشکل حس کی الارم کوي او یا تاسو ته وایي چې له لارې یې لرې شي. که مشکل زیات شي، له لرې واټن څخه کنټرولونکي په څو دقیقو کې یو سیمه ایز تخنیکر ورسوي چې مشکل حل کړي.
په روبوټ کې ډیر سنسرونه، امنیتي او د څارنې ځانګړتیاوې موجود دي. خو د هر څه ترڅنګ خلک دغه روبوټونه خوښوي او تر اوسه له کومې پیښې سره نه یو مخامخ شوي. د ټولنیزو رسنیو له لارې خبرېږو چې خلکو یې د ساتنې ژمنه کړې.
دغه روبوټونه په باران او واوره کې هم فعالیت کولی شي. کله چې چارج ته ضرورت ولري، په دغه کوچنیو غرفو کې خپلې بطرۍ بدلوي. د اداره کوونکې شرکت چارواکي وایي تر دې دمه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 50,000 فرمایشونه انتقال کړي دي. دوی زیاتوي په پام کې لري چې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې هم په پوهنتونونو او مسکونی سیمو کې د دغو روباټونو خدماتو ته پراختیا ورکړي.
دا د دېونه کاروان هیله ده چې د خبرونه ټول مطالب مو خوښ شوي دي. د خبرونه پای کې وړاندې تاونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تستری په لارې. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې تل مو سره پاتې شئ. بیا الله. We'll be right back.
We'll be right back.